آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم. دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
طالبانو نن په دینی عالمانو باندې غږ کړی دی چې په هغه کانفرنس کې ګډون ونه کړي چې په افغانستان کې د سولې او موافقې په امکاناتو باندې د خبرو لپاره په اندونیزیا کې جوړیږي. په منځني ختیځ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سیمیز رئیس ویلي دي چې د مرستو کارګران باید د سوریې د غوطا سیمې ته د مرستو د رسولو لپاره خپل ځان په خطر کې وانه چوي. او په دې هفته کې د نړۍ د خواهشانه څلور زره ښځې په ملګرو ملتونو کې غونډیږي چې د ښځو او جنکو په بشري حقوقو او ستونزو وغږیږي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي کشفي ارګانونه دي نور هم قوي سي.
کیدم سره عزیز کې کشف زیاتر تکوش.
د غلام خان بندر نن بیرته پرانستل سو. سوداګر وایي د بندر خلاصېدل د هغوی د سوداګرۍ لپاره ښه خبر دی.
د غلام خان د لارې خلاصون به په سوداګري راکړه ورکړه باندې د بیلنډې تجارتي لارې په توګه مثبت اغیز ولري.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خاصو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د قطاعاتو د ګډې قمندانۍ د پرانستلو په مهال د امنیتي چارواکو نه غوښتل چې اطلاعات جدي ونیسي او خپلې کشفي څانګې لا پسې پیاوړي کړي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل
په ملي امنیت کې شکنجه غیر انساني اعمال زینل تاسې هغه ملي امنیت نه یې چې تاسې باندې خدای ناکده د شکنجې تورو تاسې د وطن ته ژمن یې.
ښاغلي غنی په دې مراسمو کې د کشف په برخه کې د ملي امنیت د قواوو د اقداماتو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې د کشف قوا باید ډېره پیاوړې شي. په دې باره کې مفصل رپورټ لرو چې د خبرونو نه وروسته نشریږي. د فراه د ولایت چارواکو نن د شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان عسکرو او د خاصې قوې اتلس تنه د فراه په ولایت کې په جګړه کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د شپې د بالابلوک په ولسوالۍ کې په حکومتي عسکرو سخته حمله کړې ده. د دفاع د وزارت نطاق دولت وزیري وویل چې د خاصو قواوو څلور تنه وژل شوي دي او یو شمېر نور زخمي شوي دي. طالبانو نن د شنبې په ورځ په دینی عالمانو باندې غږ کړی دی چې په هغه کانفرنس کې ګډون ونه کړي چې په افغانستان کې د سولې او موافقې په امکاناتو باندې د خبرو لپاره په اندونیزیا کې جوړیږي. د طالبانو د دې غږ نه مخکې جمهور رئیس غنی د طالبانو سره د سولې پیشنهاد کړی دی او د نړیوالې ټولنې نه یې غوښتي دي چې په طالبانو فشار زیات کړي چې د سولې خبرو ته چمتو شي او په افغانستان کې دغه 14 کلنه جګړه نوره ختمه شي. طالبانو تر اوسه پورې د غنی د پیشنهاد په ځواب کې سندې ویلي، خو نن یې ویلي دي چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د غونډې مقصد د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د کافرو یرغلګرو د حضور قانوني کول دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په منځني ختیځ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سیمیز رئیس ویلي دي چې د مرستو کارګران باید د سوریې د غوطا سیمې ته د مرستو رسولو لپاره خپل ځانونه په خطر کې وانه چوي، ځکه چې د جګړو له امله هغه کوششونه ځنډېدلي دي چې په غوطا کې بند پاتې خلکو ته د مرستو لپاره کېږي. رابرټ مردینی ویلي دي سره د دې چې په دې بحران کې شامل ډلو ختیځ غوطا او د دوما ښارونو ته د بشري مرستو د کاروان د داخلېدو تضمین کړی و، مګر د دې ګروپ د جنگ له امله بیرته ګرځېدلی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د جمعې په ورځ بالاخره وکړی شو چې خوراکي مواد نورو ته وسپاري چې هغوی د جنگ د وقفې په دوران کې 2000 خلکو ته ورسوي. د شنبې په ورځ د سوریې پوځ په ختیځ غوطا کې حمله کړې دي. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن د جمعې په ورځ ویل د کینیا د جمهور رئیس آرتورو کینیاتا او د مخالف رهبر ریلا اوډینګا ترمنز سیاسي روغه جوړه یو ډیر ښه قدم دی او امریکا د دې ملک د سیاسي روغې او دیموکراسۍ ملاتړ کوي. کینیا ته او ودنګا پتی روډی کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د پیل کېدو رئیس چې دواړو د ملي یووالي لپاره ګډه هڅه وبلله اول ځلې د یو بل سره کتلې دي. ټیلرسن په نایروبی کې د کینیا د خارجه وزیر مونیکا جوما سره په ګډ خبری کانفرنس کې د دوی دغه اقدام وستایه. په دې هفته کې به د نړۍ د خواوشانه څلور زره ښځې په ملګرو ملتونو کې د ښځو د حقوقو د کمیسیون په بلنې غونډې شي. دغه کانفرنس به دوه هفتې وي او زیاتره خبرې به د کلیوالي جنکو او ښځو د ستونزو په باره کې وي. کلیوالي ښځې او جنکۍ په ډیرو ساحو کې د ښاري ښځو او جنکونه ډېرې وروسته پاتې دي. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شاه لولي.
دا نړیوال کانفرنس په نړۍ کې د ښځو د حقوقو د ارزیابۍ لپاره د ملګرو ملتونو د کمیسیون سی ایس ډبلیو په ابتکار جوړیږي. په دې دوه شپېتمه کلنۍ غونډه کې چې دوه هفتې به دوام وکړي، زیاتره خبرې به د کلیوالو ښځو او جنکو ستونزو د حل کولو په باب وي. د کمیسیون مشرې میرمن جرالډین بایرن نیسون ویل په اطرافو کې په هر اعتبار دوی د ژوند په مختلفو برخو کې له ښاري ښځو او جنکو نه شاته پاتې دي. د روغتیا او تعلیم په مول بنیادی اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. ډیره د شرم خبره ده چې د ځینو غیر عادلانه سیستمونو په وجه وسره ناروا چلچلن کیږي. په اطرافو کې ښځې معمولا د سخت غربت او بېوزلۍ سره مخامخ دي. په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه ښځې د کرهنې په برخه کې شاقه کارونه کوي او په زیاتره مواردو کې وسره ظلم کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش ویل کار او مزدوري په برخو کې د ښځو او نارینه ترمنځ د مساوي حقوقو مسله زمونږ د زمانه دی یو غټه ستونزه ده چې د حل کولو وخت را رسیدلی دی. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. فرانسې او هند د اټومي انرژي، دفاعي چارو، تجارتي او فضايي سکتور کې د همکارۍ د تقویه کولو موافقه امضا کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا مانوئل مکرون او د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن د شنبه په ورځ په نیو ډیلی کې د دې موافقو د سندونو د تبادله په مراسمو کې برخه واخیسته. د فرانسې جمهور رئیس مکرون چې هند ته په لومړي سفر ورغلی دی نن یې بیانیه خپره کړې ده، وایي د 14 میلیارد ډالرو قراردادونه لاسلیک شول. پنټاګان د جمعې په ورځ د نظامی رسمي گذشت د بندوبست په باره کې یو نوټ خپور کړی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پنټاګان ته ویلي دي چې د دې کال په اخر کې رسمي گذشت وکړي، خو په دغه نوټ کې ویل شوی دی چې ټانکونه به ځکه په رسمي گذشت کې نه وي شامل چې د واشنگټن ډي سي سړکونه خراب نشي. پنټاګان ویلي دي رسمي گذشت د پایتخت سپینې ماڼۍ نه د کانګرس په لوري کېږي او تاکید باید د ازادۍ په قیمت وي. جمهور رئیس ترامپ تیره میاشت د پنټاګان نه وغوښتل چې د دې کال د نومبر د میاشتې په 11مه د پاوز په ورځ د ملک په پایتخت کې د رسمي گذشت امکانات وسنجوي. په کالیفورنیا کې چارواکو د یو وسلوال او درې یرغملو هویت خپور کړی دی چې د جمعې په ورځ په شمالي کالیفورنیا کې وژل شوی دی. مشکوک وسلوال شپږ دېرش کلن اربرت وانګ د جمعې په ماښام د کالیفورنیا په نایټ ویل کې د نظامیانو د استوګنې په ځای کې مړ وموندل شو. یرغمل شوي کسان د عصبي ناروغانو د هغې څانګې کارګرانو چې د جنګ د وحشتناکو تجربو له امله په عصبي ناروغیو اخته دي. دغه درې واړه یرغمل شوي کارګران د 8 دوه څلوېښت او 9 کلونو وي. خپل وظایف سره د مینې له کبله د جګړو د هغو نظامیانو خدمت کوو چې ډېرې سختې پاملرنې ته اړتیا لري. او د میانمار بودایی راهب ویراتو نن د شنبه په ورځ ویل د مسلمانانو ضد داوی دنګلې د راکین په ایالت کې د تشدد سره هیڅ ارتباط نه لري. ویراتو چې دا یو کال د واز نه منو نن دا خبره کړې ده. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی له امنیتي بنسټونو څخه غوښتي دي چې خپلې کشفي څانګې پیاوړې کړي. شغلی غنی ټینګار کړی چې امنیتي ارګانونه باید استخباراتي معلومات جدي ونیسي او پر بنسټ یې اقدامات ترسره کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خاصو او د ملي امنیت د چټک غبرګون قطعاتو د ګډې قمندانۍ د پرانستلو پر مهال له امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې اطلاعات جدي ونیسي او خپلې کشفي څانګې لاپسې پیاوړې کړي. د افغانستان حکومت د شنبه په ورځ د خاصې قطعې او د ملي امنیت د چټک غبرګون قطعې ګډه عمومي قمانداني پرانستله. ښاغلی غنی په دغه مراسمو کې د کشف په برخه کې د ملي امنیت ځواکونو د اقداماتو ستاینه وکړه او زیاته کړه.
تاکید هم سره عزیز کې کشف زیاتر تعقیب، اما در عین
زما ټینګار دا دی چې کشف ډیر پیاوړی شي او په ورته وخت کې د دې اړتیا ده چې زموږ نور اراکین هم کشف جدي ونیسي، اطلاعات جدي ونیسي او د اطلاعاتو پر بنسټ اقدامات وکړي. ملي امنیت په کراتو خپل ملي دنده تر سره کړي، خو ځینې وخت زموږ دوستان داسې بوخت وو چې د کشف ارزښت یې نه دی درک کړی. د ښاغلی غنی پر وینا پخوا جګړې اصول درلودل، خو اوس یې بڼه بدله شوې او افغانستان له یوې بې پولې او وحشیانه جګړې سره مخامخ دی چې پر وړاندې افغانستان د کشفي او اطلاعاتي برخې لا پیاوړي کېدو ته اړتیا لري. ولسمشر غنی دغه راز په ملي امنیت ریاست کې د شکنجې تورونو ته په اشاره وویل چې په دې بنسټ کې شکنجه ځای نه لري او د افغانستان د ملي امنیت منصوبین د قانون حاکمیت او ملي ارزښتونو ته ژمن دي.
تاسې باندې خدای نا کده د شکنجه تورس، تاسې د وطن ته ژمن یې او زه باور لرم چې تاسې هر یو د افغانستان هر بل افغان ته د قدر په سترګې ګورئ او د هغه محافظت د قانون په اساس او د افغانستان د دښمنانو سره تاسې د قانون په چوکاټ رفتار.
د افغانستان ولسمشر د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خاصو قطعاتو عملیات اغیزمن وبلل او زیاته کړه چې دغه قطعات د ځانګړو عملیاتو لپاره روزل شوی او په هغو سیمو کې چې خاص قطعات پکې په میاشتو بوخت پاتې شي ورته د عملیاتو د ترسره کولو اجازه نه ورکوي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان پر روانه جګړه کې د کشفي او استخباراتي بنسټونو رول مهم ګڼي، خو وایي چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې نړیوالې ټولنې او افغان چارواکو د افغانستان د استخباراتو پیاوړتیا ته سمه پاملرنه نه ده کړې. پخوانی جنرال عبدالواحد طاقت امریکا غږ آشنا ته وویل سره له دې چې په افغانستان کې نړیوالې ټولنې او افغان حکومت خپله زیاته پانګه پر امنیتي او دفاعي سکتور لګولې ده، خو د استخباراتو څانګه چې د دغه سکتور د غوږونو او سترګو په توګه کار کوي د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
خود کشف و استخباراتو په برخه کې داسې ډېر داسې هغه نه لرو، دا شواهد یا داسې بېلګې مثلا پرانی موضوع کشف سوه یا کومه کودتا کشف سوه یا کوم ډېر خطرناک د دښمن کوم غټ پلان کشف سوی، خو هغه خو ټول عملي شول. کله چې عملي شي دوی بیا وروسته وایي دې نه ولا موږ خبرو او اطلاع مو ورکړې وه، خو بس داسې چا اقدامات نه دي کړي هغه باید جزا ویني او هغه چا اقدامات نه دي کړي هغه هم دوی دي کنه.
ښاغلی طاقت د افغانستان د کشف او استخباراتو د پیاوړتیا لپاره د ملي امنیت ریاست د منصوبینو پر عصري روزنې او په رهبرۍ کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ او ویل د استخباراتو د سم مدیریت لپاره باید د افغانستان ملي ګټو ته ژمن کسان د دغې ادارې د رهبرۍ په کچه وګمارل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خوست چارواکي وایي چې د غلام خان لار نن د تجارتي مالونو پر مخ پرانستل شو. دا لار په 2014 میلادي کال کې پاکستانی ځواکونو تړلې وه. سوداګر وایي چې د دې لارې پرانستل به د سوداګرۍ په پراختیا کې ډېره مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د غلام خان بندر چې نږدې 4 کاله مخکې پاکستانی ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د نظامی عملیاتو پر مهال تړلی و، نن پرانستل شو او په سوداګریزو مالونو بار یو شمېر موټر پر کرښه را تېر شول. د خوست والي حکم خان حبیبي امریکا غږ ته وویل چې د دې لارې د پرانستلو په اړه کابل او اسلام آباد خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د لاربرې سوداګرۍ په پراختیا کې تر ډیره بریده مرسته وکړي.
ټولو پانګوال ته ډاډ ورکو چې پخوا هم د افغانستان له طرفه په دغه برخه کې ستونزه نه وه، اوس هم نشته او موږ دغه یو نیک ګام ګڼو او باور لرو چې د غلام خان د لارې خلاصون به په سوداګري راکړه ورکړه باندې د یوې لنډې تجارتي لارې په توګه مثبت اغیز ولري. نه یوازې داسې دا به د خوست او لوی پکتیا پر راکړه ورکړه اغیز ولري، بلکې زموږ هیله دا چې په راتلونکي کې د غلام خان لاره د افغانستان د یوې رسمي ترانزیټي لارې په توګه د پاکستان او یا هم جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ د یوې لویې لارې په توګه خلاصه شي.
د غلام خان بندر له پاکستان سره د نورو ترانزیټي لار په پرتله د پاکستان ستر سوداګریز مرکز کراچۍ ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې دی. د دې بندر د رسمي ترانزیټ حکم پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په کال 1971 هجری لمریز کې ورکړی و، خو د ناڅرګندو دلایلو له امله یې د 15 کلونو په تېرېدو سره ترانزیټي بڼه نه ده خپله کړې. په کال 2014 میلادي کې د غلام خان بندر له تړل کېدو مخکې د خوست، پکتیا، لوګر، پکتیکا، غزنی او د ځینو نورو ولایتونو سوداګرو له دې لارې مالونه واردول. د خوست د ښاري اتحادیې مشر جمال تڼۍ دا لار اقتصادي بولي.
نو په لحاظ هم د پاکستان په حکومت غږ کوم چې تجارتونه موضوع د سیاسي موضوع نه جوړوي، دا تجارتونه تجارتونه ته د زمينه سازي وکړو، تجارتونه ته د اسانتیا ورولي. په خپل حکومت هم دغه حکمه یوازې د ترخم په بندر کور نه دی جوړ، یوازې د ایرتان په بندر کور نه دی جوړ، یا هر مخنه چې تجارتون کړای شي چې ګټه لستروري، باید دوی زمينه سازي وته وکړو، اسانتیا وته برابر کړو.
د غلام خان په بندر کې د امریکا د پوز له لوري د شاوخوا څلور میلیونو ډالرو په لګښت د ګمرک او کمیسارۍ تاسیسات هم څو کاله مخکې جوړ شوي، خو پرته له ګټې اخیستنې تشه ودانۍ ولاړې دي. د خوست د ګمرک مسؤلین ویلي چې له تړل کېدو مخکې د غلام خان بندر له لارې د کال نږدې 90 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کول، خو که رسمي ترانزیټ شي عواید یې څو چنده ډېریږي. په کال 2014 میلادي کې پاکستاني چارواکو او سوداګرو هم په اسلام آباد کې د یادې شوې لارې پر اهمیت بحث کړی و. دوی د دې لارې رسمي ترانزیټ د خپلې سوداګرۍ د پراختیا لپاره خورا مهم بللی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په ځانګړې توګه صحرایي محکمې ډېرې سوي دي. د دغه کمیسون د چارواکو په وینا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت نشتوالی د دې لامل سوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر سي. خبریالی لیمین یزی په دې باره کې له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د قانون د حاکمیت نشتون د دې لامل شوی چې د تیر کال په پرتله په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 10% ډیر شي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په اړه د دوی تازه سروې ښیي چې په 1996 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالی کچه لوړه شوې ده. هغې وویل دغه سروې په 1996 کال کې ترسره شوې ده چې 1530 کسانو سره مصاحبه شوې ده، چې له دې شمېر څخه 1302 کسانو وویل چې په یو شکل سره ځورول شوي دي. دغه کمیسیون وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې 12 صحرایي محکمې ترسره شوې دي. په روان لمریز کال کې په بشري حقونو کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې 3340 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي. د کابل د امن په کور کې یوه زیانمنه ښځه د خپل خاوند لخوا د تاوتریخوالي کیسه داسې کوي.
وی خو مخه خزه هغه ده چې بد حالاتو کې وخت تیر کی، خو وخت کې خور څوک خلک وی، خو ډیر بد ورځې ما دوی په کور ان تر دې چې خاون میزه د شپې له کوره وسان تر دې چې د سړک په غاړه زده و وحلم یو داسې حالات راغی کنه بلارته بلار کوته ولېګ.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د چارواکو پر وینا پر روان مریض کال کې د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالی په 3340 پیښو کې 1400 د وهلو ډبولو، 228 د جنسي زورونې، 210 د لفظي او رواني زورونې او 136 د وژلو پیښې شامل دي.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي چې له شمالي کوریا سره موافقه به د ټول نړۍ په ګټه وي. په پام کې ده چې جمهور رئیس ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د مې په میاشت کې سره وویني. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا له هغه مشر سره وګوري چې کوچنی راکټي سړی بولي. هغه د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې له شمالي کوریا سره موافقه به د نړۍ لپاره ګټوره وي.
له شمالي کوریا سره یو معامله د کېدلو په حال کې ده او که وشو نو د نړۍ لپاره به خورا ګټه ولري، په اړه به یې وخت او ځای ټاکل کیږي.
د جنوبي کوریا چارواکو د پنجمې په ورځ ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د دې لیدنې په اړه اعلان وکړ.
ما جمهور رئیس ټرمپ ته وویل چې د هغه مشرتابه او د هغه زیات فشار او همدارنګه نړیوال پیوستون د دې سبب شوی دی چې موږ دې پړاو ته راورسیږو.
دا په ټپه دریدلی په هغه حالت کې یو دیپلوماتیک پرمختګ رامنځته کولای شي چې د شمالي کوریا دا ټول وسلو په اړه موجود دی.
They've made promises to denuclearize.
هغوی د اټومي بي وسلو کول ژمنه کړې ده. هغوی ژمنه کړې ده چې د اټومي وسلو او توغندیو آزموینه ودروي او هغوی د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د عادي پوځي تمریناتو دوام منلې ده.
خدا لومړی ځل نه دی چې شمالي کوریا دغه ډول ژمنه کړې ده.
What we've seen so far with
تر اوسه مو یوازې د کیم جونګ اون خبرې اوریدلې دي. هغه ویلي دي چې ملاقات به وکړي او اصلې به کم کړي. هغه ویلي دي چې له تمریناتو سره ستونزه نه لري. اوس ولیدل شي چې آیا هغه کوم اقدام کوي.
څرګنده نه ده چې آیا د شمالي کوریا مشر دې ته چمتو دی چې له خپلو اټومي وسلو لاس واخلي او دا چې په بدل کې یې له ولسمشر ټرمپ څخه څه غواړي. دا هم څرګنده نه ده چې ښاغلی ټرمپ د کوم شیانو له لاسه ورکول غواړي.
ترامپ خپل تیر ژوند کې له خبرو وتلی دی، ځکه چې د خبرو له لارې هغه څه لاسته نه دي راوړي چې اټکل یې کاوه. خو دا کار به یوه مهمه نتیجه ولري که هغه د یوه شخصي شرکت د رئیس نه بلکې د امریکا د ولسمشر په توګه عمل وکړي.
که د لوړې کچې دغه غونډه ناکامه شوه نو خطرونه زیاتېږي. په جنوبی کوریا کې د امریکا یو پخوانی سفیر خبرداری ورکړی چې ناکامي کولی شي دواړه هیوادونه جګړې ته نږدې کړي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د امریکا تجارتي انډیوالان د ټرمپ د حکومت په پیشنهاد باندې انتقاد کوي چې وایي امریکا ته د فولادو او المونیمو په واردولو باندې ګمرکي تعرفه ولګول سي. ډیر څارونکي دا خبره کوي چې کېدای سي د دې وظیفه سر نوې تجارتي جنگ تر ووزو او کېدای سي پرمختلونکو هیوادونو او هم د غراس پرمختللي اقتصاد ته تاوان ورسوي. خبريال هنري ریجول په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې ژمنه کړې وه چې امریکایي فابریکې به ژغوري. وایي ارزانه خارجي وارداتو ورزنه لویه برخه تلف کوله. په داسې حال کې چې حکومت د دغه ژمنې د تعقیبولو په باره کې تیری نیسي او د امریکا تجارتي انډیوالان د غچ اخیستنې وعده کوي. د چین د المونیم صادرات د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې څه باندې څلورمه برخه زیات شوې دي چې 14% امریکا ته وارد شوي دي. بیجنګ د نوو ګمرکي تعرفو په خلاف خبرداری ورکړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وینګ ای وای
It will only hurt both sides and China will surely make a justified and necessary response.
دا به یوازې دواړو خواو ته تاوان ورسوي او په یقیني توګه چین به مواجهه او ضروري ځواب ورکړي. اروپا هم د مخالفو اقداماتو ګواښ کړی دی چې هدف یې امریکایي صادرات دي. د سوداګرۍ لپاره د اروپایي اتحاد کمیشنر سیسیلیا مل موستروم وای
On the list there are steel products, there are industrial products and there are agricultural products and certain types of bourbon is indeed on the list as is other items such as
د فولادو تولیدات، صنعتي تولیدات، کرنیز تولیدات او د شرابو زین ډولونه د نورو اقلامو په شان لکه د ممپلو د کوچو او کرمبری او د نارنجو د شربتو په څیر په لیست کې شامل دي. جمهور رئیس دا کوي چې د امریکایي فولادو او المونیم صنعت د دفاع لپاره مهم دی او ځکه نو ګمرکي تعرفې ضرور دي چې ملي امنیت وژغوري. د لندن د اقتصاد د پونزي پروفیسر کین شاد لند وایي کېدای شي چې WTO د یوې مشکلې پرېکړې سره مخامخ شي. پروفیسر شاد لند زیاتوي
The judges might say that in fact under the national security exemption it's okay if the US does that and if that happens then the whole system is basically
WTO مقررات دا وای چې په حقیقت کې د ملي امنیت د عافی لمخې دا درسته ده چې که امریکا دا کار کوي او که دا پیښ شي نو په اساسي توګه ټول سیستم بیا دا کار کوي. په اساسي توګه یو څوک د ملي امنیت په نامه هر څه چې وغواړي کولی شي. شادلن وایي ډیرو پرمختلونکو ملکونو په 1994 کال کې په دې تفاهم سره د WTO غړي شلو چې امریکا په وارداتو باندې ګمرکي تعرفې لګوي نو دوی په قانوني لحاظ مکلف دي چې دغه ګمرکي تعرفې ومني. پروفیسر کین شادلن بیا وایي
Some countries liked some of these agreements. Some countries didn't like some of these agreements. You accepted things that you would never have done ordinarily in order to get...
The Zinu Hewadunu daga muwafiqi khwakhidi. The Zinu Hewadunu zinu muwafiqi nikhwakhigi. Taasi shiyan manilidi. Che baaditu ga hezkala zinu yamtiazat lasta nashe rawlein. او یو د اساسي امتیازاتو نه دا چې امریکایي ګمرکي تعرفې به په قانوني لحاظ په ټیټه سطح وي او په دې باندې په 1994 کال کې موافقه وشوله، ځکه نو که امریکا د 15 کالونو وروسته دغه حد له منځه یوسي نو په جدي توګه مشکل دی. اروپا وای په درسته نړۍ کې د نورو هیوادونو سره کوشونه منسجم کوي چې د امریکا د ګمرکي تعرفو لپاره چمتو وسي. د تجارتي جنګ ویره څرګنده ده او ډیر خلک له دې نه ډارېږي چې اقتصادي درد به ټولې خواوې احساس کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، نن په زیمبابوې کې د افغانستان د کرکټ وروستۍ لوبه ده. نو تاسو به د کرکټ د دې تازه خبر په باره کې زموږ د همکار عاشق الله رحیم زوی څخه څه واوري؟
ډېره زیاته مننه شفیع جانې. لوبه همداسې تاسو چې ویلې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله زیمبابوې ته دې دپاره تللې وه چې 2019 کال کې چې کوم نړیوال جام سیالۍ په انګلستان کې کېږي، برطانیې کې، د هغې د غوراوي سیالۍ وي. یعنی افغانستان باید په خپل ګروپ کې لوبې کړې وي، ګټلې وي، چې 2019 کال نړیوال جام ته تللی وه. متاسفانه افغانستان په څلورو لوبو کې درې لومړنۍ لوبې وبایللې. یوه لوبه یې چې نن وه د نیپال د لوبډلې سره افغانستان دا لوبه وګټله، په ښه توپیر سره وګټله. اوس افغانستان په خپل ګروپ کې دریم مقام لري. نو خبره دا ده چې اول راوند ختم شه، دویم راوند کې اوس افغانستان څومره چانس لري په دې باندې دا مهمه ده چې اوریدونکي په باندې پوه شي. په همدې حالت کې چې افغانستان وسته، افغانستان په دریم مقام کې شته. نو دریم مقام په دې معنی ده چې دویم پړاو ته لاره درلودلی شي، خو په دې شرط چې د هانګ کانګ او د نیپال د لوبډلو ترمنځ چې کومه لوبه ده د سه شنبې په ورځ باندې، هانګ کانګ دا لوبه باید وبایلي او یا پکې باران وشي. نو که باران وشه لوبه په مساوي شکل اعلانېږي، یو یو پوینټ ورته ورکول کېږي. په دې سره افغانستان د هانګ کانګ نه مخکې کېږي. او که یا هانګ کانګ دغه لوبه وبایلي، ځکه چې اوس زیمبابوې په اول مقام کې ده، سکاټلند په دویم مقام کې ده، افغانستان په دریم مقام کې ده، هانګ کانګ څلورم ده، او نیپال ختم ده. نیپال یعنی د غوراوي د سیالۍ د دویم پړاو نه ووته. نو د هانګ کانګ او افغانستان ترمنځ په دریم مقام باندې مقابله ده. د هانګ کانګ او د نیپال د لوبډلو ترمنځ که د لوبه هانګ کانګ وبایلي، نو په دې سره افغانستان په دریم مقام کې راځي. دوی بیا کولی شي چې دویم پړاو ته لاړ شي. په دویم پړاو کې څه کېږي؟ په دویم پړاو کې د بی ګروپ سره افغانستان مخامخ کېږي، او په بی ګروپ کې درې لوبډلې دي. د درې واړو لوبډلو سره د افغانستان لوبډله لوبې لري. په دې درې واړو کې د افغانستان فرصت به ورته دی که دوی غواړي چې جام ته لاره پیدا کړي. درې واړه لوبې باید وګټي، او په غټ توپیر سره باید وګټي چې د افغانستان پوینټونه زیات شي، ځکه افغانستان اوس یوازې دوه پوینټه لري. زیمبابوې شپږ پوینټه لري، او د سکاټلند لوبډله هم شپږ پوینټه لري. نو د دوی پوینټونه زموږ نه زیات دي. نو په دې خاطر که موږ غواړو چې جام ته لاړ شو، باید پوینټونه هم زیات شي. نو د سه شنبې د ورځې لوبه چې د هانګ کانګ او د نیپال ترمنځ ده، ټول به همدې ته په تمه اوسي چې دا لوبې کې څه کېږي. نو په دغه دا مهمه ده، د دې نتیجې ډېره مهمه ده، ځکه د دې نتیجې په اساس باندې د افغانستان چانس ورته ټاکل کېږي. متاسفانه افغانستان درې لوبې چې درلودلې، د زیمبابوې سره، همدارنګ د سکاټلند سره، او د هانګ کانګ سره. د هانګ کانګ سره لوبه په دې خاطر زمونږ د هانګ کانګ لوبه تقریبا ګټل کېدلی شوی، خو باران وشه، او د باران په خاطر باندې هغه ورونه کم شول. افغانستان بیټنګ کوه، نو ونه شوی کړلی چې د هانګ کانګ هدف ورته پوره کړي. د سکاټلند او د زیمبابوې سره لوبه مو بایلودله، درېمه لوبه زمونږ د باران په خاطر خرابه شوله. نو اوس وروستۍ لوبه ده د نیپال او د هانګ کانګ ترمنځ د سه شنبې په ورځ، دې ته به منتظر اوسو.
کامیابه اوسئ. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.